په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دی د آزاد رادیو د یو سات خبرونه سره چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زه رضوان مراد له تاسو سره یم. د افغانستان د تازه سیاسي تحولاتو، امنیتی پیښو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه په دې خبرونه کې رپورټونه او مطالب اوریدلای شئ، خو اول به د افغانستان مهم خبرونه واورو.
حسیبه شهیدم د دې ساتل خبرونه سره. لمړی هم په امر کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د رایو د ځینو مشکوکو صندوقونو بیا کتنه بشپړه شوې ده. د افغانستان لپاره د ایران سفیر وایي د نشي توکو ستونزه یوازې د افغانستان ستونزه نه، بلکې یوه نړیواله ستونزه ده او پکار ده چې د هغې پر ضد د مبارزې لپاره یوه نړیواله اراده رامنځته شي. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې پاکستاني چارواکي وایي له اسلام آباد څخه بهر د پوځ مرکزي قومندانې ته نږدې نښته د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېدله. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د رایو د ځینو مشکوکو صندوقونو بیا کتنه بشپړه شوې ده. د دې کمیسون وایان نور محمد نون نن د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې هغوی د نږدې 3500 مشکوکو صندوقونو له جملې څخه د نمونې په توګه د 358 صندوقونو بیا کتنه کړې ده.
او مشخص ډول باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د شکایتو کمیسیون سره یو ځای او د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې تقریبا د 350 محلاتو هغه بیا کتنه یا هم تفتیش پای ته ورسید او دغه پروسه بالاخره بشپړ شوه.
دا بهیر د دوشنبه په ورځ پیل شوی و او تیره پنجشنبه ناوخته پای ته ورسید. د افغانستان لپاره د ایران سفیر وایي چې د نشي توکو ستونزه یوازې د افغانستان ستونزه نه، بلکې یوه نړیواله ستونزه ده او په کار ده چې د هغې پر ضد مبارزې لپاره یوه نړیواله اراده رامنځته شي. فدا حسین مالکی چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې دوی د ایران، افغانستان او د ملګرو ملتونو ترمنځ په دې برخه کې د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره په کابل کې دوه غونډې جوړې کړې وې. ښاغلي مالکی وویل چې هیواد یې غواړي نه یوازې د نشي توکو په خلاف په روانه مبارزه کې افغانستان سره مرسته او همکاري وکړي، بلکې د معتادینو په درملنه کې هم مرسته وکړي. ایران له پاکستان وروسته دویم گاونډي هیواد دی چې له افغانستان سره اوږده پوله لري او ویل کېږي د نشي توکو قاچاقونکي له دې پولې نه په پراخه پیمانه کار اخلي. د کندز ولایت چارواکي او د دې ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې د وی کشوي الوتکه د رالوېدو خبر ورکوي. د دشت ارچی ولسوال شیخ سیدی ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه د بهراني ځواکونو د غلوتکه د تخنیکی ستونزې له امله نن سهار د وسلوالو طالبانو پورې اړوند په یوه سیمه کې رالوېدلې. خو د وسلوالو طالبانو وایي زبی الله مجاهد بیا وایي چې دغه الوتکه د دوی لوري غورځول شوې ده. په دې اړه بهراني ځواکونو تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د کاپیسا امنیتي چارواکي بیا وایي د کاپیسا سروبي ترمنځ د لوی لارې د امنیت د تامین لپاره تازه تدابیر نیولې دي. د کاپیسا ولی غلام غوث ابوبکر نن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه په دغه لار د مسافرو د امنیت په هدف ځای پر ځای شوي دي. دغه حادثه د کاپیسا سروبي ترمنځ په لوی لارې د نامنې او د پیښو د زیاتوالي په نتیجه کې پیل شوې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکي وایي د هیواد پوسټ لا اوس هم لګڼو ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین د څرګندونې نن په کابل کې د پوسټ نړیوالې ورځې د منځلې پر مهال وکړې او ویل د دې ترڅنګ چې په ولسوالۍ او کلیو او ان خارونو کې ادرسونه مشخص ندي، ناامني هم د دې لامل ګرځېدلې چې په افغانستان کې پوسټي سیستم ټکنې کړي. خو دوی وویل هڅه کوي چې دغه سیستم ورغوي سو په هیواد کې د پوسټ سیستم سري یا چټک کړي. خبر زیاتوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د مخابراتو وزارت د پوستي کوټ د جوړولو کار پیل کړي. دغه کوټ د پوستي ادرسونو په موندلو کې مرسته کوي. دا تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونو سم پام وکړي. د سیمې او نړۍ خبرونو ته چې نور یاس نور یو وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې له اسلام آباد څخه بهر د پوز مرکزی قمندانۍ ته نږدې نښته د څلور واړو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د پاکستان د پوز ویان اطهر عباس وویل چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور عسکر هم ووژل شول. د پوز پر مرکزي قمندانۍ له دې حملې یوه ورځ مخکې په پېښور کې د بمي چاودنې په ترڅ کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کې مون د خیبر بازار بمي چاودنه په کلکه وغندله. د عمومي منشي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي هېڅ داعیه دې ډول یو مخیزې شخړې ته قانونیت نشي ورکولی. ترکیه او ارمنستان نن څو سندونه لاسلیک کوي چې لمخې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکي اړیکو بیا پرانستل کېدو ته لاره هواریږي. دغه سندونه به د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا د سویس په زوریخ ښار کې چې لشپګونه راهیسې د دوړو هیوادونو ترمنځ خبرو کوربه دی لاسلیک شي. د ترکمنستان او ترکیه زړه دښمنی د اول نړیوال جګړې په ترڅ کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د څه باندې 1 میلیون ارمنانو د وژل کېدو پر مسلې څرخي. ارمنستان دا ډله وژنه بولي خو انقره یې ردوي. یو سند چې نن لاسلیک کېږي له مخې به د نړیوالې لومړۍ د نړیوالې اولې جګړې د پیښو په اړه د تحقیقاتو لپاره یو کمیسیون وټاکل شي. د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف نن وویل چې د هیله مند چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ته د سولې د نوبل جایزې ورکول به د روسیې او امریکا اړیکې نور هم د ښه کېدو په لور بوزي. میدویدف په یو بیان کې چې اوباما ته د دغه جایزې مبارکي هم ورکړې دغه راز وویل چې د نوبل د کمیټې دغه اقدام د نړیوالو ګړندیو انکشافاتو د یو واقعي تصویر ښکارندویي کوي. د اوباما ادارې د جورج بوش او ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست په دورو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خړپړ شوو اړیکو د ښه کېدو ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نوبل د سولې نړیواله جایزه ومنله او وایي دا د نړیوالو ستونزو په حل کې له نورو هیوادونو سره د ګډ کار او عمل غږ دی. ولسمشر اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خبرو په مهال وویل زه داسې احساس نه کوم چې د نوبل د جایزې د زیات شمېر وړونکو کسانو په ډله کې د شمولیت ویاړ دی ولرم.
آی ام بوث سرپرایزد اند دیپلی همبلد
زه د نوبل د کمیټې په دې پریکړې حیران او په توازو کې یم. اجازه راکړئ چې واضح کړم زه د دې جایزې ګټل د خپلو لاسته راوړنو نتیجه نه بولم، بلکې د امریکا د مشرتابه په وړاندې د نورو هیوادونو د خلکو د هیلو اظهار بولم. د نوبل کمیټې جمهور رئیس اوباما ته د نړیوالې ډیپلوماسۍ د غښتلتیا د هلو ځلو په بدل کې د سولې نړیواله جایزه ورکړه. جمهور رئیس اوباما به د دسمبر په میاشت کې د ناروې مرکز اوسلو ښار ته لاړ شي او د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې به برخه واخلي. د نوبل د کمیټې له اعلان وروسته د نړۍ مشرانو غبرګونونه څرګند کړي. د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سرکوزي وویل له جایزې څخه دا په ډاګه کېږي چې امریکا د نړۍ د خلکو زړونو ته بېرته لار کړې ده. فلسطیني ادارې جمهور رئیس اوباما ته مبارکي ویلې او وایي دا جایزه به د منځني ختیځ د سولې په کار کې د ته نور قوت هم ورکړي. خو یو شمېر خلک وایي چې جمهور رئیس اوباما د نهو میاشتو په موده کې د نړۍ په ډګر کې سترې لاسته راوړنې نه لري. د پولند پخواني جمهور رئیس لخوالي ساچ د هم د نوبل د سولې جایزه ګټلې وایي دا ډېر وختي و چې اوباما ته د سولې نړیواله جایزه ورکړل شي او دا ځکه چې تر اوسه د سولې لپاره زیات کار نه دی کړی. چین، جاپان او جنوبي کوریا وایي چې دوی د شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړولو د پروګرام د پاتره سوالو په مقصد له وخت مخکې د خبرو دی بیا پیل کېدو غوښتونکي دي. دا خبره د چین صدر اعظم وین جاباو په پیکینګ کې د جنوبي کوریا له صدر اعظم لی میونګ باک او د جاپان له نوي صدر اعظم یوکو هاتوی مای سره په یو ګډه غونډه کې اعلان کړ. شمالي کوریا د اټومي وسلو له دوهمې ازموینې د مخه د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه شپږخیز خبرې نور اعتبار نه لري. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دو بجې او اته دقیقې دي. د امریکا استخباراتي رپورټونه وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو رسمي نتیجې به ډیر شر اعلان کړي. په میدان وردګو، غزنی او خوست ولایتونو کې د وروستیو جګړو او امنیتي پیښو په اړه هم درته په خبرونه کې رپورټونه لرو. د ژمي پر رسیدو سره په کابل کې د تیلو ګازو د بیو د لړوالي او په دې لړ کې د دولت د اقداماتو حال هم درکو. د پاکستان پر اول پنډي خار کې نن یو شمیر وسلوالو د پوز په مرکزی قومندانۍ د حمله هڅه کړې چې زمونږ د خبريال پر ریپورت کې به جزئیات ووري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته د سولې د نوبل جایزې د ورکولو په اړه هم یو مطلب لرو او تاند څنګه یو نس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې خبرې دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. امریکا حکومت ته سپارل شوی استخباراتي معلومات ښیي چې په تیرو څلورو کلونو کې د وسلوالو طالبانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، او دې مسئلې د ولسمشر اوباما د حکومت لپاره چې غواړي نور د اته کلنه جګړه پای ته ورسوي ستونزې زیاتې کړي دي. اسمت ساروان په دې باب له نور تفصیل سره.
د امریکا سپینې ماڼۍ ته وړاندې شوي استخباراتي اټکلونه وایي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پر ضد جنګیدونکي ځواکونه په تیرو څلورو کلونو کې نږدې څلور برابره پیاوړي شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکایي مقاماتو پرون وویل استخباراتي څېړنې ښیي چې د وسلوالو طالبانو شمیر چې په 2016 میلادي کال کې 5000 وو، اوس 15000 ته زیات شوی، او د مسالې د ولسمشر باراک اوباما لپاره ستونزې زیاتې کړې دي. د امریکا په استخباراتي راپور کې ویل شوی چې په دغه شمیر یعنی 15000 طالبانو کې ډیر داسې کسان هم شته چې له هغوی سره عقیدوي ملګری نه دي او یا لږ ملګری دي. سپینماڼۍ باور لري چې دا ډول کسان د طالبانو له لیکو را بیلولی شي، او په دې توګه ممکن د وسلوالو طالبانو هلې ځلې کمزوري شي. د امریکا په حکومت کې ځینې لوړ رتبه سلاکاران د پاکستان په خبره کې د پاکستاني ځواکونو له لوري د سخت دریځو ځپل او په دې برخه کې جدي اقدامات په افغانستان کې د وضعیت د بدلیدو لپاره مهم او کلیدي بولي. خو د امریکا استخباراتي ادارې له یو بل سره د دغو دوو مسئلو ارتباط نه ویني او وایي چې د افغانستان سخت دریځي په خپل سر دي او ځان ته خپلې پیچلتیاوي لري. ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ یو امن ځای ته چې د مهمو پریکړو خونه هم ورته وایي د پوځي، سیاسي او امنیتي چارو جګپوړي چارواکي ور وبلل، او د افغانستان د اته کلنې جګړې په اړه ژور بحثونه وکړل. ټاکل شوی و چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال مکریسټال د خپل راپور په اړه هم ولسمشر ته په دې غونډه کې معلومات ورکړي. مکریسټل خبرداري ورکړی چې چیرې افغانستان ته نور عسکر وانستول شي نو په دې هیواد کې به پوځي ماموریت له ناکامۍ سره مخامخ شي. د سپینې ماڼۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوه چې د افغانستان د ستراتیژۍ او د کارونو د انسجام پر سر د پوځي چارواکو او سپینې ماڼۍ ترمنځ د نظر اختلاف زیات شوی دی. د پنځشنبې پر سپینې ماڼۍ د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ بیلتون په ډاګه کړه او ویل چې طالبانو د القاعده شبکې په نسبت د امریکا د متحده ایالاتو امنیت ته لږ خطر متوجه کړی دی. له دې څخه داسې دل کیږي چې جمهور رئیس اوباما ممکن له طالبانو سره د جګړې لپاره د زرګونو نور عسکرو د استولو په اړه ځان یو څه سست کړي. د سپینې ماڼۍ له غونډې څخه څو ساعته وروسته د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ولیکل ځینې پټ اسناد یې ترلاسه کړي چې پکې ویل شوي جنرال مکریسټل ولسمشر اوباما ته د نورو انتخابونو په څنګ کې افغانستان ته د 2000 عسکرو د استولو وړاندیز کړی دی. د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس 15000 طالبانو کې چې دوی اوس اټکل کوي ډیر شمیر داسې کسان هم شته چې له طالبانو سره پوره خواخوږي نه دي او خامخا جګړه هم نه کوي. سپینه ماڼۍ باور لري چې دا ډول کسان د سخت دریځو طالبانو له لیکو را بیلولی شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو په برخه کې ویل کیږي چې خای شر رسمن اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوان نور محمد نور سره په همدې اړه حسیبه شهید مرکه کړې چې تاسو اوریدو تر بولم.
ټاکل شوی و چې د 355 صندوقونو بیا کتنه یا بازرسی د پنځمې پورز نه وخت پاتور رسیدي. څنګه په خپل ټیم سره دا پاتور رسیدل او نتیجې سوړ؟
خپل لکه څنګه چې تاسو ګیریان کې اسه د پنځمې پورز تقریبا څلورو شل دقیقې چې په مشخص ډول باندې د ټاکلو خپلواک کمیسیون د شکایت کمیسیون سره یو ځای او د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې تقریبا د 355 محلاتو هغه بیا کتنه یا هم تفتیش پای ته ورسید او دغه پروسه بالاخره بشپړ شوه.
که تاسو موږ ته وایئ نور څه چې دا نتایج به کله اعلان شي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دې برخه کې د شکایت کمیسیون په کار لګیا ده. دغه ټول راپورونه او د تفتیش څېړنې ترلاسه کړي دي. دوی به دغه چېړي غور به ورباندې کوي او کله چې وچړلې او غورې پای ته ورسي دوی به ورڅخه یو راپور جوړوي او راپور به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکوي. موږ دوی ته سترګه په لاره یو. کله چې دوی دغه راپور د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورسیږي موږ به وروستۍ یا نهایي پایلې اعلانوو.
مننه نور صاحب. یو شمېر کاندیدان په ځانګړې توګه ډاکټر عبدالله وایي چې دغه پروسه چې د نږدې نه څارلې ده او دغه بهیر او بیا کتنه یې لیدلې ده، دی وایي چې یا داسې انګېري چې ممکن انتخابات دویم دور ته ولاړ شي. له دې خبرې سره تاسو موافق یاست؟
وګورئ، د قوانینو په اساس باندې، خصوصا د ټاکنو د قانون په اساس باندې، یوازې د شکایت کمیسیون د دې صلاحیت لري او دنده یې ده چې دغه تخصیان البته د تفتیش پایلې خپله وڅېړي او بالاخره مشخصې کړي چې واقعا څومره درغلي شوې ده او نه ده شوې، یا دا چې انتخابات دوام راوند ته ځي که نه ځي. دا تصمیم به یوازې د شکایت کمیسیون نسي، نه کوم کاندید، نه د ټاکنو خپلواک کمیسیون او نه هم کوم نهاد، او دا دغو نور نهادونو کار هم نه ده، وظیفه یې نه ده. یوازې د شکایت کمیسیون په دې برخه کې پرېکړه کوي. د قوانینو په اساس باندې به دوی خپل وروستی راپور یا هغه خپل وروستی تصمیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکوي او وروسته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه راپور اعلانوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نورو چې د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په اړه د ازادي راډیو خبریال ته معلومات ورکول. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com. اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ورسېونه امنیو او جګړو چې په دې ورځو شپو کې مخ په زیاتېدو دي ریپورتونه راخلو. په میدان وردګو کې د طالبانو یو قومندان او یو شمېر نور وسلوال د پراخو عملیاتو په لړ کې وشل شول. دا خبره د میدان وردګو چارواکو کړې ده. طالبان هم دولتي ځواکونو ته د غلطه د مرګ ژوبلې اړولو په اړه ادعا کوي. په غزنی کې هم د ناامنیو په پیښو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د سیمې د ورسېو امنیتي پیښو حال د دواخان مینپال په ریپورت کې ورو.
د میدان وردګو د والی ویان شاهد الله شاهد وایي چې عملیات یې تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو سره یوځای د دې ولایت د چک په ولسوالۍ کې ترسره کړي دي. د شاهد په خبره د یاسین په نوم یې د وسلوالو طالبانو د یو قمندان په ګډون نه وسلوال وژلي دي. نوموړی وایي چې وژل شوی قمندان په دې ولایت کې په ډیرو نامونو کې لاس درلود.
د چک ولسوالۍ د علي خیلو د خلی په سیمه کې د حساب په ملي پولیسو او د لوخا ګډ عملیات شوي دي. په دې کې د شیخ آباد مشهور اکثر د کابل کندهار په لوی لارو پیښو کښې زه لاس وم. یاسین په نامه د دغو زمو کسانو په شمول دی وژل شوی دی او دوه کسان نور د شیخ آباد پورې اړوند نهه کسان کېږي د حساب او د افغان ځواکونو
شهید الله وایي چې په دې عملیاتو کې افغان او نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو نه سرتیري وژلي دي. نوموړی ومنله چې قمندان یاسین له دوو ملګرو سره وژل سوی خو پاتې وژل سوي ملکي وګړي دي. له بله پلوه د غزنی د خوږیانو په ولسوالۍ کې تېره ورځ د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته سوې ده. د غزنی امنیه قمندان مل پاسوال خیالباز شرزوی وایي چې نښته وروسته له هغه رامنځته سوه چې لومړی وسلوالو طالبانو د پولیسو پر ګزمه برید وکړ. د شرزوی په خبره د نښتې پر مهال څلور وسلوال وژل سوي او شپږ نور ژوبل دي. د غزنی قمندان زیاته کړه چې یو سرتیری په دې نښته کې ژوبل سوی ده. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې اووه سرتیري وژلي او د دوی یوازې یو وسلوال په دې نښته کې وژل سوی ده. طالب بیان دی دا وکړه چې د میدان وردګ ولایت پر جغتو ولسوالۍ په برید کې دولتي لوري ته مرګ ژوبله اړولې ده. شاهد الله شاهد برید مني خو د مرګ ژوبلې خبره ناسمه بولي.
د خوست ولایت په مختلفو سیمو کې د ناامنیو په تازه پیښو کې امنیتي افرادو مخالفانو او ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. امیر بهیر د خوست تازه پیښو حال راکوي.
د خوست محلي چارواکوي په تېرو څلرویشتو ساعتونو کې د دې ولایت د علیشیرو، یعقوبیو او د زدرانو د دوه مندو په ولسوالیو کې د مشکوکو طالبانو له لوري په جلا جلا بمي چاودنو کې د سرحدي پولیسو د یوه سرتېري په ګډون د اکمالتي قطار درې امنیتي کسان ټپیان شوي دي او دغه راز د افغان او ایتلاف ځواکونو درې فوځي موټر هم ویجاړ شوي. د خوست د امنیه قمندانۍ مرستیال سمونوال وزیر بادشاه وایي په یادو ولسوالیو کې د پیښو د عاملینو په نیولو پسې د امنیتي ځواکونو لخوا جدي پلټنې پیل شوي. شوی خو تر دې دمه د پیښو سره په تړاو څوک نه دی نیول شوی. طالبانو په یادو سیمو کې پر افغان او ایتلاف ځواکونو باندې د وروستیو بمې چاودنو پړه په غاړه اخیستی. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې پیښو کې تر لسو زیات د افغان او ایتلاف ځواکونو سرتیري له منځه تللي دي، خو محلي چارواکي د طالبانو د ویان دا ایدیا ناسمه بولي. د بلې خوا تېره ورځ د خوست ښار په لویدیځه برخه د اسماعیل خیلو ولسوالۍ اړوند د مټا خان په سیمه کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې له دواړو لورو څخه څلور تنه وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. د امنیې قمندانۍ مرستیال سمنوال وزیر بادشاه وایي دا شخړه د ځمکې پر سر د پخوانیو شخصي دښمنیو په پایله کې رامنځته شوي او کومه سیاسي انګیزه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې یو شمېر ځایي اوسېدونکي په دې وروستیو وختونو کې په سیمه کې د سیاسي ناامنیو تر څنګ د ځمکو د ملکیت پر سر د وسله والو ډلو او قومونو ترمنځ د وسله والو نښتو دوام چې ډېر ځلې د مرژوبلو سره حملې وي سخت په اندېښنکي کړي دي. دوی زیاتوي کچېرې محلي چارواکي په سیمه کې بې مسؤلیته وسله والې ډلې بې وسلې نه کړي، د قومونو ترمنځ د بکرو بار ځمکو د ملکیت پر سر روانو شخړو او لنجو ته د حل مناسبې لارې پیدا او د قانون واکمني پلي نه کړي، نو د دې ویره شته چې د خوست په ځینو سرحدي ولسوالیو کې چیرې چې دولتي حاکمیت هم پر راز واکمن نه دی د ناامنیو ګډوډیو او قومي شخړو لمن لا پسې پراخه شي. ځایي اوسېدونکي وړاندیز کوي کچېرې د دولت مشرتابه په رښتیا سره غواړي په خوست کې د ناامنیو کچه راټیټه او پر ځای سوله او ثبات ټینګ شي، نو پر حساسو دولتي پوستونو دي د بې کفایته غیر مسلکي او په فساد ککړو کسانو پر ځای د کار اهل با تجربه او مسلکي کدرونه وګماري.
د کندوز د خر د شاوخوا کلي یو شمېر قومي مشرانو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به وسلوالو طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې د دوی کلو ته داخل شي. د کندوز والي هیله څرګنده کړې چې له حکومت سره به د قومي خلکو د ملاتړ له امله تر ژمي پورې د کندوز امنیت ښه شي. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه تفصیل.
د کندوز ښار په شمال، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې د لسو غټو کلیو مشرانو د جمعې په ورځ کندوز ولایت ته په مراجعه د خپلو کلیوالو په استازیتوب د دولت له مخالفانو سره خپله همکاري شلولې او له دولت سره یې خپله همکاري اعلان کړې ده. دغه خبره کندوز والی انجینیر محمد عمر ازادۍ راډیو ته د یو تلیفوني تماس په ترڅ کې څرګنده کړه. زیاته کړه چې له دولت سره دغو خلکو ژمنه کړې ده چې نور به په خپلو کلیو کې هیڅ مخالف ته اجازه نه ورکوي چې په ورانکارو فعالیتونو لاس پورې کړي. لکه چې وایي نن د لسو کلیو لکه کنام خورد، کنام کلان، کیلچی، نونیحال، ملاخیل، خروټی، آق مسجد، کونه قشلاق، حضرت سلطان او بتکشانو څخه چې پخوا طالبانو نفوس پکې درلود او خلک یې په زور باندې ځان ته جذب کړي وو، له موږ سره د ارتباط له مخې یو ځای شول او شاوخوا 50 میله وسله یې هم له ځانه سره راوړې ده. دیوالی په وینا دغه کلی دا مهال په مکمله توګه له طالبانو څخه تصفیه شوی او طالبان یې نورو ځایونو ته تللي او لاټه روانه ده چې د هغوی ځای ځایګای ومیندل شي او له خلکو سره د ارتباط په اساس د طالبانو له وجود نه پاک کړای شي. د دې د پښتنې په ځواب کې چې دا به د کندوز په عمومي امنیت څومره اغیز ولري داسې وویل. د دې تاثیرات ډیر زیات مثبت دي. موږ ډاډمن یو چې هغه خلک چې غولېدلي دي موږ امیدوار یو چې خپلو آرو کارونو ته راوګرځي او آرام ژوند پیل کاندي. که چیرې د وسلو شوقیان وي رادې شي اردو او پولیسو ته چې موږ وسلې ورکړو او که د سلا شوقیان نه وي نو خپله غریبي دې وکړي. ویل کېږي چې د دغو لسو کلیو له مشرانو سره د دولت لخوا ژمنه شوې ده چې په اړوندو کلیو کې به بیا جوړنیز کارونه زیاتیږي او په دې بهیر کې به هڅه وشي چې ځوانانو په تیره بیا سواد خاوندانو ته کار ومندل شي او کچیرې د طالبانو لخوا بیا تیری پرې کیږي امنیتي قطاعات آماده دي چې د ضرورت پر وخت لازمه همکاري وکاندي. کندز والی دغه راز په هغو سیمو کې چې لا تر اوسه ناارامه دي د نږدې کیدونکو کلکو عملیاتو خبره وکړه. هیله یې څرګنده کړه چې تر ژمي پورې به د کندز امنیت په نسبي توګه د ښه والي په لور وخوځیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د افغانستان په 15 سترو ښارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 7.5 چپه په صفه ډول اوریدلی شئ. په هیواد کې د شمی له رارسېدو د مخه خلک وایي د تیل او ګازو لوړو بیو اندېښمن کړي دي. دوی وایي دولت باید مخکې له مخکې هڅه وکړي چې د تیلو او ګازو بیې ټیټې او په راتلونکو کې کنټرول کړي. خو د سوداګرۍ د وزارت مسؤلین وایي هیواد ته د کافي تیل او ګازو د واردولو عملي هڅې پیل کړي دي. تفصیل له کابل څخه زموږ د خبریال خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مسؤلین وایي چې دوی د ژمی له رارسېدو د مخه د ښار مختلفو ناحیو ته د ګاز رسولو ګرځند ټانکرونه ګمارلی دي چې خلکو ته د بازار له نرخ څخه په کمه بیه ګاز ورکړي. د دې وزارت وایند جواد عمر د شنبې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د کابل په ښار کې د تیلو لپاره سلور دولتي ټانکونه په نخه کړي دي چې خلک ځنې په ارزانه بیه تیل ترلاسه کړي. د دا هم وویل د دې ترڅنګ د ګازو لپاره سلور ګرځند ټانکرونه هم ګمارلی دي چې هر ورځ سباندې 2500 لیټره ګاز خلکو ته یو کیلو په 15 افغانۍ ورکړي. د پدې برخه کې د وزارت اقدامات داسې بیان کړل:
100,000 لیتر تیل از یک شرکت عربی خریداری شده، قرار است که در هر ماه 10,000 تن از وارد افغانستان شود و در
ولایت 100,000 لیتر تیل له شرکت څخه اخیستل شوی او په پام کې ده چې په هر میاشت کې 100,000 تن هیواد ته وارد شي او د هیواد په بیلابیلو شهرونو کې د بازار له نرخ څخه په کمه بیه خلکو ته ورکول شي. د ګازو د 100,000 تنو قرارداد هم شوی. په شهر کې مو ورته 15 سیمې ټاکلې او یو کیلو په 15 افغانۍ ورکوو. همدارنګه له سیار ټانکرونه هم موظف شوی چې د شهر په مختلفو ناحیو کې ګاز توزیع کړي.
ښاغلی عمر وویل هیواد په کال کې سباندې 2.5 میلیونه ټنو ګازو او تیلو ته ضرورت لري او سره له دې چې روانو ناامنیو سوداګر او واردونکي لږ څه بېزلي کړي دي، خو بیا هم د دې موادو 90% د خصوصي سکتور لخوا هیواد ته واردېږي. خو خلک وایي سوړ ژمی په مخ کې دی او خلک د کار د نشتوالي له امله اقتصادي ستونزې لري. په کار ده چې دولت تیلو او ګازو ته مخکې له مخکې تدابیر ونیسي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي:
دمانو فاش لاله خو موږ به دا ګاز اخیسته د کارتنو کې پراتیل په 500 روپۍ زمم را نږدې ده. قیمتي ده واځه قیمتي نه زر ارزانی سي. خبر ګاز ارزانه سي. تیل قیمته دي، مثلا ګاز قیمته دي. ډېر زیات مشکلات په افغانستان کې پیدا شوی ده. زمم راغه لرګي وګوره، من 500 روپۍ باندې لرګي دي. د غریب فیلډ ته واسه چې تر سره 500 روپۍ باندې اړ وکي هغه کولی شي. هغه یو خبر لرګي وخت نیسي کولی هغه ولا کوړو ته وسول شي. مشکل ډېر زیات ده.
د سوداګرۍ وزارت په ناحیو او د ګڼېګونې څخه په ډکو سیمو کې د ګاز رسولو لپاره له امنیتي ارګانونو څخه هیله کوي چې د سیمو په څارلو کې دې زیاته هڅه وکړي. په دې هکله کارپوهان وایي دولت باید د هیواد په سرحدونو کې زیاته هڅه وکړي چې د فني پرسونل له لارې د بې کیفیته تیلو او ګازو د واردولو مخه ونیسي، ځکه چې په تیرو کلونو کې د بې کیفیته تیلو او ګازو د کارونې په وخت کې د هیواد په ځینو سیمو کې په لسګونو خلک ووژل شول.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
اوس هم د پاکستان حالات: نن یو شمیر وسلوالو د پاکستان په راولپنډي ښار کې هڅه وکړه چې د پوز پر مرکزي قومندانې حمله وکړي، خو پوز وایي چې دغه بریده شنډ کړی دی. له پېښوره د ازادي راډیو خبریالو په دې اړه جزئیات.
د پاکستان د فوز ویان تورن جنرال اثر عباس وایي د پاکستان د فوز په مرکزی قمندانۍ د وسلوالو کسانو حمله ناکامه کړې شوې ده. وسلوال نیول شوي یا وژل شوي دي. اثر عباس وایي وسلوالو کسانو تر یو ساعته پورې سخت مقاومت کاوه.
صورتحال مکمل طور پر کنټرول میں ہے
اور اوس حالات کاملا په قابو کې دي. څومره ترهګرو چې قمندانۍ ته د ننوتلو هڅه کوله هغوی نیول شوي یا وژل شوي دي. راپورونه وایي د پاکستان په وخت د غرمې 11:30 وې چې وسلوالو کسانو د نظامی یونیفورم او موټر نه په کار اخیستو د فوج مرکزی قمندانۍ ته د داخلېدو هڅه وکړه. دوی د لومړۍ دروازې نه تیر شوي وو، خو کله چې په دوهمه دروازه کې ودرول شول، لاسي بمونه گزار کړل او ډزې پیل کړې. د ډزو په ترڅ کې د پاکستان د فوج تر تیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. جنرال اثر عباس وایي زموږ څلور سرتیری چې په لومړۍ امنیتي دروازه کې ولاړو په ډزو کې له منځه تللي. په دې حمله کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي. اثر عباس وایي د دوی یو شمیر سرتیری په دې حمله کې ژوبل شوي هم دي چې د راولپنډۍ سی ایم ایچ یا نظامی روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. په پاکستان کې وخت په وخت وسلوالو ډلو د پولیسو مرکزونه په نخه کړي، خو د فوز په مرکزی قمندانۍ دا بې ساري حمله ده. د پاکستان د فوز تر قمندانۍ په لږ څه کې د تباه کېدونه بچ شوې ده، خو پوښتنه راولاړېږي چې په دومره مهمه ودانۍ باندې څوک برید کولای شي. د پاکستان د استخباراتي شبکې آی ایس آی پخوانی مشر جاوید اشرف قاضي په دې اړه وایي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې حمله کوونکي د پاکستان د طالبانو د غورځنګ غړي دي. چنن سبا د پاکستان په ګډ ګډ کې دا ډول حمله کوي. فوز په طالبانو سخت فشار اچولې او هغه یې په وزیرستان کې محاصره کړې دي. دوی د هغه فشار د لری کولو لپاره د فوز سره د ډغرې وهلو هڅه کړې ده.
دونی می بچی شوی نوریاس نوری سره په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د دې محل د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د رایې د ځینو مشکوکو صندوقونو بیا کتنه بشپړه شوې او د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون به د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجې په څو ورځو کې اعلان کړي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر وایي د نشي موادو ستونزه یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې په وړاندې د مبارزې لپاره نړیوالې ارادې ته اړتیا ده. د کندز چارواکي وایي د دې ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یوه کشفي الوتکه راغورځېدلې ده. د افغانستان مخابراتو وزیر د پوست د نړیوالې ورځ د لمانځلو په ترڅ کې دا ومنله چې په هیواد کې د پوست په برخه کې ډېرې ستونزې شته، خو وزارت یې د یوه پوستي کوډ د رامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. پاکستاني چارواکي وایي چې له اسلام آباد څخه بهر د پوځ مرکزی قمندانۍ ته نږدې نښته د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف وایي دی هیله من دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ته د سولې د نوبل جایزې ورکول به د روسیې او امریکا اړیکې نور هم د ښه کېدو په لور بوځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نوبل د سولې نړیواله جایزه ومنله او وایي دا د نړیوالو ستونزو په حل کې له نورو هیوادونو سره د ګډ کار او عمل غږ دی. ترکیه او ارمنستان نن څو سندونه لاسلیک کوي چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پرانستل کېدو ته لاره هواریږي. چین، جاپان او جنوبی کوریا وایي دوی د شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړولو د پروګرام د پاتره سوالو په مقصد له وخت مخکې د خبرو دی بیا پیل کېدو غوښتونکي دي.
دا ازادي رادیو ده. د هر چا لپاره به د نوبل د سولې د جایزې ګټل یو لوی امتیاز وي، خو سکل چې دا جایزه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وګټله دا به ورته بل ډول وي. په واشنگتن کې د ازادي رادیو خبريال اندرو اف تولي هم دې موضوع ته په خپل ریپورت کې کتنه کړې چې فريده هوټ سيفي وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ومنله چې د نوبل د سولې جایزه په ډېرې توازو سره ومني. په سپینې ماڼۍ کې د هغه سپینو خبرو په ډېر کم وخت کې ځان ته پاملرنه واړوله او د داسې یو لوی امتیاز مستحق وګڼل شو. اوباما وایي
To be honest, I do not feel that I deserve to be in the company
کرختیا وایم زه داسې نه احساسوم چې زه د دې قابل یم چې د هغو کسانو په دره کې اوسم چې ډېر لوی بدلونونه یې راوستي او د دې جایزې وړ دي.
میچل ستیل چې د مخالف جمهوري غوښتونکي ګوند د ملي کمیټې مشر دی په ملنډو سره د دې جایزې پلوی کوي. هغه اوباما په کم نظرۍ سره د قدرت ستوري وباله چې رښتینی سوله پالی تر سوري لاندې راوستي دي. ایلن لچټمن چې د واشنگتن په پوهنتون کې د سیاسي تاریخ استاد دی ورته انتقاد کوي، وایي د جایزه هر یو ولسمشر چې د اوباما په شان نوې کار پیل کړی وي له ازموینې سره مخامخ کوي. لچت منوای د امریکا دوا پوخانی جمهور رئیسانو چې د نوبل جایزه ګټلې وي کولې شو چې د هغوی ځانګړي لاستراوړنې یاد کړو. تیودرت روزولت په 1908 میلادي کال کې تر هغه وروسته د نوبل جایزه واغسته چې د روسیې او جاپان د جګړې د ختمېدو لپاره خبرې وکړي، او وودرا ویلسن چې په 1909 میلادي کال کې د لومړۍ نړیوالې جګړې په ترڅ کې د سولې د هڅو لپاره دا جایزه ګټلې وه.
And I'm not sure it's a good idea to give it to
کله چې دوزل د مخه د جایزه د متحده ایالاتو جمهور رئیسانو ته ورکړې شو، دا په هغه دوره کې خو روزولت او ویلسن په شان چې د خپل کارونو په شپږم او اووم کال کې دا جایزه واخیسته. خو زه په دې مطمئن نه یم چې دا به یو ښه نظریه وي چې دا جایزه د یو جمهور رئیس د کار په پیل کې ورکړې شي. زما په نظر دا په نوي جمهور رئیس فشار راولي، او دلته ډیر تر سره شوي کارونه په خطر سره شوي کارونه نه تر سترګو کیږي چې د جمهوري ریاست په دومره لنډ وخت کې ترلاسه شوي وي.
لچت من زیاته کړه د اوباما سیاسي مخالفین خای په دې انتقاد وکړي چې د نوبل د سولې جایزه بعد اوباما پر بهرنۍ پالیسۍ اثر وکړي. له هغې ډلې دا موضوع چې آیا افغانستان ته نور عسکر ولیږي او یا دا چې هغه د لږو عسکرو شتوالی انتخاب کړي.
زه فکر کوم چې تاسو به د ښي اړخ لخوا سخت نیوکې واورئ چې وایي به دا جایزه به د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې د مداخلې یوه بهرنۍ هڅه وي څو د اوباما د ادارې په روان بهیر کې نفوذ وکړي، او دا په ډېر جالب وخت کې ورکړی شوه. معلومداره ده په داسې وخت کې چې هغه افغانستان ته د ډېرو عسکرو د لیږلو په اړه اوس فیصله کوي، او په دې وخت کې د نوبل د جایزې ورکول کولی شي چې د هغه په فیصلې کې د نفوذ یو فکتور وي. دا یو لوی امتیاز دی، خو دا به د هغه لپاره یو سیاسي سرخوږی وي.
خو ستیفن هیس په دې اړه لږ اندېښنه لري. هغه د بروکن په انسټیټیوټ کې چې په واشنگتن کې د سیاست په اړه یو خصوصي څیړونکو مرکز دی، د حکومت په اړه د مطالعاتو کار پوه دی. هیس دا خبره ردوي چې ګواکې د سولې جایزه به د بارک اوباما بهرنۍ پالیسي اغیزمنه کړي. هیس د لچتمن له دې خبرې سره چې وایي دا معموله ده چې یو جمهور رئیس ته د هغه د ترسره شوو کارونو په اساس جایزه ورکول کیږي لا هم موافق دی، خو وایي هغه څه چې د نوبل کمیټې هیله لري هغه اوباما تکمیل کړي. ستیفن هیس اوباما د نوبل د سولې د جایزې ډیر ښه مستحق بولي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د خبرونه په پاتې برخه کې درته د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ لرو، خو د تاندې څنګ له خبرې دود مخه د غریپورت د هنمن ولایت د نادلي ولسوالۍ قومي مشرانو پر یو بل د درغلیو تورونه لګولې دي. د نادلي ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړي د دې شورا پر رئیس تور لګوي چې د ولسوالۍ هر ډول امتیازات خپل جبته اچولي، خو د ټولنیز شورا رئیس وایي چې یو شمیر کړي د دوی او د دوی د ټولنیز شورا د تسنس کېدو غوښتونکي دي، او پر د باندې لګول شوي تورونه ټول بیا بنیاد دي. دا مسله وروسته تر دې راپورته شوې چې په نادلي کې د فوډ زون یا د حاصلخیزو ځمکو د تخمونو او کیمیاوي سرې د ویش او د تخمونو د کیفیت پر سر د خلکو او بزګرو ترمنځ ناندرې روانې دي. زمونږ همکار د دې دواړو اړخونو خبرې راخیستي او یو مکمل رپورټ یې په اړه چمتو کړی دی.
د نادلي ولسوالۍ ټولنیز شورا چې د تیر یو کال راهیسې په دې ولسوالۍ کې د 25 تنو غړو په ګډون کار کوي، په دې ورځو کې یو پر بل تورونه لګوي چې د دې ولسوالۍ سره هر ډول کېدونکې مرستې وړاندې تر دې چې خلکو ته ورسول سي په خپلو جیبونو کې اچول کیږي. د دې ولسوالۍ د ټولنیز شورا د غړو ترمنځ دغه ناندرې په داسې حال کې راپورته شوې دي چې په دې ورځو کې د نادلي ولسوالۍ د هغو کروندګرو نومونه لیستونو ته راووتل چې د پوډ زون یا سرخیزو سیمو له پروګرام نه باید کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونه واخلي. د نادلي ولسوالۍ د ټولنیز شورا د انکشاف د کمیټې مسؤول ملا کریم وایي له دولت نه غوښتنه کوي چې ولسوالۍ ته راتلونکي مرستې و خلکو ته ورسیږي. دی وایي زه د لوی باغ اوسېدونکی یم، او موږ دا ثابته کړې ده چې د شورا مشر په زیاتو درغلیو کې لاس لري.
غواړم چې کوم مشکلات د نادلي په ولسوالۍ کې دي او کومې ناخوالې دي هغه نن د مطبوعاتو د لارې خپل ملت نړیوال او ټول دولت ته اعلان کو. د نادلي د زارعینو سره د کودو او اصلاح شوو تخمونو فیور کوڅو هغه متاسفانه چې د بعضي اشخاصو د خاصخه د نادلي په واسه کې د لشکرګاه منډیانو کې خرڅ ول او د نادلي ولسته په سلو کې 50 کسه تام نه ورسېدل. موږ غواړو چې داسې اشخاص د دې ولسته څخه دولت او نړیوال او ولس انتخاب کړي چې هغه خاص او خاص د وطن د خلکو د دین او د اسلام لپاره کار وکړي.
ملا کریم وایي چې د نادلي د ټولنیز شورا مشر دوی په خپل ټاکلې دي، خو هغه نه دی توانېدلی چې په سیمه کې روانې ستونزې هوار کړي. خو د ندالی ولسوالۍ د شورا مشر عبدالحد هلمندوال وای ملا کریم د دوی د شورا غړی نه دی. هلمندوال زیاته کړه دا کس انتصابي د دوی شورا ته رسول سوی دی. هغه د شورا په نوم پر د باندې لګول سوی ټول تورونه رات کړه او په دې اړه د دولت او د شورا لغړو نه د پلټون غوښتنه وکړه چې د هلمندوال په خبره که چیرې پکې هر څوک ننوتی وو قانون ته دې وسپاري.
زه په دې اړه تاسو ته د پوره ژوند پاک لباندې به د دې توضیح د پرزارینو باندې زه به دا خبره داسې درته وکړم چې زه تقریبا یوه نیم میاشت په کابل کې وم. دلته خپله همدې شورا د هغه څلورو نفرو چې دغه ادعا لري د هغو په حضور دا ټوله تقسیم سوی دی. زما امضا نشته بلکې زه سوی نه یم په دغه وخت په دغه ټیم کې. تاسو کولی شئ د شورا د اعضاو ټوله دلته شته. بیا هم زه پر دوی باندې هم دغه شک نه لرم چې دوی به هم دغلا کړې وي ورسره یا زما د شورا بل عضوی به کړی وي. کېدای شي چې د زراعت مامورینو څه ناڅه لاس پکښې والی وي. هغه زه په دې کې شک نه لرم ځکه چې ما ته راغله داسې لیستونه راته چې ول دا د فلاني صاحب د یو سلاتیان نوم ما چې ول دغه ته امضا کړه. ما زه به هېڅکله دا امضا نه کړم چې زه دوی نه پېژنم او کور یې نه ویره معلوم ځکه نه د را معلومه. خپله شخصا مدیر ترویج ما ته یو سلو اتیا نوم راته راوړله چې د ولایت د مقام څخه یو مشاور په نامه د سلیم هغه ورته ویلي وو چې دغه یو سلو اتیا نومه یوسه په رئیس باندې امضا کړه.
که څه هم هلمندوال د ملا کریم راتک شورا ته چې اوس پکې د انکشافي کمیټې مسؤول هم دی ونه ښود چې د چا له لورې راغلی دی. خو یو شمېر کسان وایي چې د ولایت مقام ملا کریم دغه شورا ته په انتصابي ډول معرفي کړی دی. دا چې دا خبرې په یوه خبرې ناستې کې روانې وي نو د دې شورا د عدلي کمیټې مسؤول حاجي شملزي د خپل خبرو پر مهال وویل په نادلي ولسوالۍ کې د درغلیو او د خلکو د حق د خوړلو خبرې اوس نه دي پیل سوې. شملزي زیاته کړه د کروندګرو هغه نومونه چې د نادلي ولسوالۍ د ټولنیزې شورا د ټولو غړو له لورې برابر سوي وه او د زراعت ریاست ته سپارل سوي وه تر راوتلو وروسته زیات لاسوهنې پکې سوي دي. چیرې شملزي په خبره د کرهنې د ریاست په شمول د شورا ځینې کسانو پکې لاسوهنې کړې دي.
په هغه کې هغه لیستونه چې موږ ریاست کې زراعت ته ورکړي وو په هغو کې خلکو لاسوهنه کړې ده. موږ اصلي خلک یې ایستلی دي او په جای کې نور خلک راوست. یعنی دغه د موږ تاسې کومه وظیفه سپارل شوې او موږ کوم شی راوړي دوی ته ورسپارلی دي دا خو د موږ په دغه وظیفه کې دا خیانت سوی ده ځکه موږ په ګوته کولی شو. وهم دا چې د شورا دپاره یو شی د ولایت مقام یا له وزارته یو شی راځي چې دا د خپل پرسونل ته ورکوه هغه پرسونل ته نه رسیږي نو هغه به د نادلي خلکو ته څنګه ورسي.
شملزي په خپلو خبرو کې وویل دا چې د خلکو د خدمت دنده راته سپارل سوې ده او موږ پکې ناغیري کړې ده. زه غوښتنه کوم چې د شورا اوسنی رئیس دې بدل کړای سي. خو د نادلي ولسوالۍ د شورا مشر هلمندوال وایي زه د شورا نږدې دوه نوي کسان انتخاب کړی یم او که چیرې خلک وغواړي نو زه ممانعت نه کوم. په هلمند کې د پورزونی اصلخیزو سیمو پروسه تیر کال پیل شوه او نږدې 2000 کروندګرو ته کیمیاوي سري او تخمونه پکې ورکول شوه او سږ کال هم دغه پروسې ته انګلستان او د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو زیاتې پیسې ورکړې دي او د هلمند په نږدې ټولو ولسوالیو کې به 24000 بزګرو ته کیمیاوي سري اصلاح سوي تخمونه او نیالګي ورکړي. خو دا ځلې د ویش په پروسه باندې نه یوازې درغلیو خبرې راپورته سوي دي بلکې د دې پروسې د تخمونو او د سري د کیفیت په اړه هم ډېری بزګر شکایت کوي. د نادلي ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی د ټولنیز شورا غړی وای ولس میلیون ډالر ډیر پیسې دي خو تخمونه د دوی د کښتونو حاصلات رقم کړی دي.
تخم په تخم دونه فرق لري. اصلاح شوی تخم درې نیم خروار او درې خروار غنم په پیجرب کوي او دا تخم سی پروسه شکل ګټ تخم ځای ورکړ شوی یا اوس دا ګټ تخم ورته دا یو خروار ډیر شمنه ما واخسته تو ګوره یو خروار ډیر شمنه زما د مزکه په حساب کې ته ولګوه دی پیام بار په 3000 روپۍ دا ټکټر په 2500 روپۍ دا پورټر پم په وبومه دوه بوجي نور سپینم بار کوم بوجي په 1500 پروسه شکل فارغ کز ما سر بسګر ولاړ د ترشل ته پیسې ورکوم اته په دنن شرایط کې ما لو ال سړی نس وکړ دا ماشین وکړه دی لو ماشین ما حساب وکړو 2000 کالدار له جیبه ما کې ښه شولې. خیر دا نور کم وسه خلک نور زارین دا به دی ولایت یې مت پسته دا به مجبور څونه غړ تاوانی د تخم دونه تاوان
د ندلی ولسوالۍ د ټولنیز شورا سره نه یوازې ځینې کسان د تخمونو د ویش پر سر د درغلیو ادعاوې لري بلکې ځینې کسان وایي چې په دې ولسوالۍ کې د انکشافي شورا له لورې چې اکثره چارې د کلیو د پراختیا او بیارغونې له ریاست سره شریکې دي د زیاتو ژورو څاګانو د کیندلو پروسه هم روانه وه چې دوی بیا هم د ټولنیز شورا پر رئیس هلمندوال باندې تور لګوي او وایي چې د دې په ځای چې ژورې څاګانې وړیا خلکو ته وایستل سي پر سر یې پیسې اخیستل کېږي. خو د ندلی ولسوالۍ د ټولنیزې او انکشافي شوراګانو رئیس عبدالحد هلمندوالی نمنی وای په تیرو دروی کلونه کې د دوی انکشافي شورا ته ندل دي چې تر زور زیات ساګان خلکو ته وباسي. هلمندوال د یش مرکزانو هغه تور چې ګواکې د ټاکنو د ورځې د امنیت او د خلکو د هڅولو په خاطر چې د اربکیو لپاره کومې پیسې وړاندې سوي دي د نه دي اخیستې او داسې اسنادونه رسنیو ته وښودلې چې په کې دا ښودل کېده چې پیسې مستحقو کسانو ته رسول سوي دي. د وویل دوه یا درې کسان پاتې دي چې هر وخت درته مراجعه وکړي نو خپلې پیسې به ترلاسه کړي. په نادلي ولسوالۍ کې د حاصلخیزو سیمو د تخمونو او کیمیاوي سرو په سر روان بحثونه دومره تاوده دي چې د ځینو راپورونو له مخې د هلمند والي ښاغلي ګلاب منګل د تخمونو او کیمیاوي سرې د ناسم کیفیت په خاطر هغه درې تنه قراردادیان چې ناسم تخمونه هلمند ته راوړي وه په زندان کې اچولي دي.
تاندے چانگے
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی.
ګرانو ځوانانو سلامونه. په دې تاندے چانگے خبرونه کې لومړی د اندام د روزنې یو کلب ته ځو او له ځوانانو سره د اندام د روزنې یا ښکلا د ورزش په اړه غږیږو. بیا د مطالعې په ګټو او دا چې ولې ګڼ افغان ځوانان له مطالعې سره علاقه نه ښیي خبرې کوو. او د خپرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ. دا مطالب زه لینا شریفي یو په بل پسې درته وړاندې کوم. ګرانو ځوانانو، په ټوله نړۍ کې ځوانان له ورزش سره خاصه علاقه لري. ورزش نه یوازې دا چې ځوانان له نشه یي توکو لرې ساتي، ښه تفریح ده، روغتیا ته ګټور دی، د اندام تناسب هم برابروي او غړي غښتلي او ښکلي کوي. یو ډول ورزش چې ځوانان یې تر ډیره د اندام د ښکلا لپاره کوي هغه د اندام د روزنې یا فټنس ورزش دی چې په نړۍ او افغانستان کې ګڼ مینوال لري. زموږ همکار اجمل تورمان د اندام د روزنې یو کلب ته ورغلی، د دې ورزش په اړه له ځوانانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو.
ګرانو ځوانانو، نن زه په کابل کې د اندام د روزنې یو کلب ته راغلی یم. په دې کلب کې چې لوی سالون لري او په لوړ غږ غربي موزیک پکې اوریدل کیږي، هر خوا د اندام د روزنې یا ښکلا لپاره ډول ډول غټ او واړه ورزشي ماشینونه او آلات ښي. او ګڼ ځوانان چې مختلف عمرونه دي او رنګارنګ ورزشي جامې اغوستي لګیا دي ورزش کوي. څوک د ځای په ځای منډې په ماشین تمرین کوي او ځینې هم چې نوي راغلي مخکې له دې چې ورزش وکړي د خپل بدن د ګرمولو هڅه کوي او په اصطلاح ټوپک وهي. دلته څنګه کې مې ځوان دی چې د ولیو او مټو د پړسول لپاره یو درنده ورزشي آله چې دمبل نومیږي ښکته پورته کوي. له ده سره به څو خبرې وکم. وبخې وروره، کزان راو پیژنئ؟
زبی الله.
څنګه مو علاقه پیدا شوه چې د اندام د خپل ورزش وکړي؟
زبیانم ډیر ښه ورزش دی او په دې کې علاقه مندم ډیر دی. د لپاره ما علاقه پیدا کړی چې ډیر ښه ورزش دی، ساتمن انسان پته کیږي.
دا ورزش له نور ورزشونو سره څه فرق لري؟
نور ورزشونه کې چې دی تکواندو یا کافو یا بل شي چې دی، هر یو چې دی د خپل علاقه مند لري. زه چې د لپاره خوشاله يم چې ځان یې سره تیږي د لپاره چې په افغانستان کې هر یو چې ویني کښنی کښنی دی. دا راکړه غټ نسته، یو څه انسان لږ بدن غسي چې دغه وکی.
له هغه وخت چې دا ورزش پیل کړی دی په بدن کې څه تغیرات ویني؟
ډیر تغیرات راغلي دي. مخ کې ډیر دنګر و، مثلا څه غسوي دی باډي چستونه او آرم ترایسه پیسې بار یو شي چې وګوره د څه دی څه جوړ شي دی د مخ سره.
مننه تاسو نه.
تاسو مننه. من نو نصر او سرت نصیب
د ورزشکارانو په نظر خان دام هغه ری چې یو څوک پلن ولی غټي عضله لرونکي مټي دغه راز عضله لرونکي ټټر او نری ملا ولري. ورزشکاران وایي فټنس یا د اندام د روزنې ورزش د هغو ځوانانو ارمان پوره کوي چې غواړي داسې اندام ولري. هلته لري یو ځوان راته ښکاري چې اندامونه او عضلې تر نورو ډېرې پړسولي، غواړم نږدې ورشم. تاسو ځان راو پیژنئ؟
زما نوم شیر ولی.
څومره وخت کیږي چې تاسو دا ورزش کوئ؟
زما یو میاشت کیږي چې د بای اندام سره مې مینه پیدا شوه. مخکې د هغې نه مې شوق ذوق ورسره نه و، بس زموږ ملګري دي هغې چې راتلل زه یې تشویق کړم. هر انسان ته لازم دی چې یو ورزش وکړي، یا آزاد یا هر دي کې یو ورزش وکړي، هر انسان ته ګټه لري.
د ورځې څو ساعت ورزش کوئ؟
مازدیګر کې یو ساعت تمرین کوو، بیا لږ خوراک مراک ورسره کوو.
تاسو دلته په خپل زړه تمرین کوئ که د استادانو تر نظر لاندې؟
استادانو په نظر چې تمرینو کې هغه ډېر ښه دی، او که خپل په زړه باندې و کې هېڅ هم نه دی، خپل سواد وجود دی، سواد هېڅ نه رش نه کوي، عمل نه کوي چې غټ شي.
مننه تاسو نه.
تاسو نه ډېر مننه.
وای د اندام د خلا ورزش په سلو کې شل په حرکتونو او په سلو کې اتیا په خوراک ولاړ دی، یعنی که د اندام د روزنې له ورزش وروسته څوک سم خوراک ونه کړي بدن یې کمزورې کیږي او تاوان ورته لري. دلته یو ځوان دی چې بایسکل ته ورته یوې آلې باندې ناست دی او د پښو د عضلو تمرین کوي. له ده به هم د اندام د روزنې د ورزش او خوراک په اړه وپوښتو. ستاسو نوم څه ده؟
ما نوم محمد ولی هوتک د کابل اوسېدونکی یم.
څنګه ملاقات پیدا شو چې د اندام د خلا ورزش وکړي؟
ځکه د دې لپاره زه پروشنه کوم چې د سر د لپاره کله بل بدن خلا بدن خو کولای کی په دې کې زه بل رښتام بوکس مخې بیم دغه لپاره خپل بدن خلا کوم.
د ورزش نو ورسته څه خوري؟ د خوراک پاره کراته وای
او خوراک چې پروتین زیات ولري او انرژي مکمل انرژي پکې داغ نه استفاده کوم، مثلا کچالو هغه اوندا سنور وسایل چې انرژي داري.
ځینې ځوانان خوراکي پروتین خوري، تاسو څه وای؟ دا خدي
په بازار کې پروتین نه مختلف ډول د چې د هر مملکت کوالټي لري، دا وایي په خپل بدن کې دا امکان کړی دی چې نو د بازار ته راوځي. نو بدن د پاره سي مزر نه دی، البته چې پروتین خو بیا د سره اوبه زیات اوبه استعمال کوي چې هغه ډېر سنگین دی، ازمول سخت.
دلته پوره ورزشي وسایل لري
نسبت د افغانستان د اقتصادي وغته کو ګورو دغه وسایل لري د ټرینر.
تاسو دلته د کلب ته پاکي راځي؟
نظافه خو تاسو د خپل ګورې چې په ډېر نظافت سره د خپل تمرین مخې بي.
مننه تاسو نه.
تاسو نه هم مننه.
Something that we can't deny, and the way that you move, oh, you make me feel alive. Come on, bring my melon in my bell.
ګڼ افغان ځوانان په تلویزیونی سپورتي لوبو یا فلمونو کې چې د فلم د علاقې کوم ورزشکار ښه او مناسب اندام وویني، نو کلبونو ته ځي ورزش کوي، او کله چې اندام ورزشکارانو ته ورته شوه نو بیا ډېر مغروره وي، ناسته ولاړه او ګرځېدای بدلیږي او په خپلو همزولو ځان لوړ ښیي. راځئ په دې اړه یو ځوان وپوښتو چې هغه څه وایي. ستاسو نوم؟
زما نوم رامین خان اکبرزی دی.
څه کار کوئ وروره؟
زه بجټ اکزیکیوشن افسر یم د یون ډی پی کې.
ستاسو په نظر د اندام د ښکلا ورزش څنګه ورزش دی؟
دا پرورش اندام زه خاص اندام جوړول لپاره نه کوم، خو تنه د فټنس لپاره کوم، سي ان اس صحت مند اوسېږم، او اندام مې چې اول نه او د مرزو نه زبایت وښ غوړم. که تمرین د خودم رده چې لکه نور تمرینونه غونډه کې وفا نه لري، کوم رس څنګه چې پرې د خود کې دوه ورځې تمرین کړي، دوه ورځې پرې د چې ګورم هغه په نه غدای. مثلا کتا یو کال خوري کړي، یو میاشت تمرینونه کوي، یو کال خوري د پرې ځي.
ځینې ځوانان دي چې په اصطلاح باډي بلډر شي، بیا په خپل انځل ځان ښکارا کوي. ستاسو په نظر دا سم کار دی؟
دا غلطه خبره ده. په دې اندام جوړول د خپل د انسان شو لپاره نه، هغه بل چې شو کې ازانو کوي سمګه په حساب دا ماده غره پنت اندام جوړ کړی دی. انسان چې تمرین کوي، چې تمرین کوي هغه د خپل ځان د صحت لپاره تمرین کوي، نه د بل چا د صحت لپاره، د بل چا د ځان ښکارول لپاره ځان ته کار کوي، سمګه دا اندام دی.
د دې کلب استاد میر افضل پوهان نومیږي چې له ورزشکارانو سره ګرد ګرځي او لارښوونه ورته کوي. لږ وخت به زه هم ونیسم او د ریپورت په پای کې به له ده سره هم څو خبرې وکړم. استاد کراته وایي چې په کومو شرایطو تاسو دلته ځوانان منئ؟
پرورش اندام یا زیبایي اندام کلا ده بدن سند درته وایم چې د اتلسونه باندې کولی شي چې دا تمرین وشي. کېدای شي کې سوالس یا پنځلس کلن یا شپاړس کلن وي، بیا هم کولی شي په جسامت اندام
خی ولشت تمرین مخ کیسه
ځنیت ونان چې ورزش نو روسه خوراکي پروتین خوړي موږ اوریدلی چې دا مواد روغتیا ته تاوان لري تاسو توای
هغه چې په بازار کې خرڅیږي هغه پروتین استاندارد نه ویزه کې یو برخه پروتین دوه برخه به کوچ شوده شي هغه استاندارد نه او کده شي تاریخ ایکسپایر شوی دی په تاریخ باندې
یو ځوان باید څومره وخت د تمرین وکړي چې اندام یې خپل شي
څونه وخت تمرین وکړي یعنی تقریبا په شپږ میاشتې کې د بدن چوکاټ جوړیږي که صحیح تمرین وکړي او کوشش وکړي تمرین په اړه کې درته وایم چې تقدیر شیا سلویخ درکونه الا یو ساعت دا تمرین
او سره ډیر مننه
تاسو نه مننه
ګرانو ځوانانو لوستل او مطالعه مکتدا امکان راکوي چې نوی څه زده کړو له ادبیاتو سره آشنا شو او خپل معلومات زیات کړو که چیرې پرمختللیو ملکونو ته وګورو زوړ او ځوان له مطالعې سره عادت دي ان کله چې په موټر کې لنډ سفرونه هم کوي وزګار نه کینی یو کتاب یا ورځپاڼه لولي او خپل وخت په مطالعه تیروي نو لکه څنګه چې ګورو هغوی د همدې مطالعې او پلټنې په برکت د ترقۍ لوړو پوړیو ته رسیدلي خو په افغاني ټولنه کې لا تر اوسه ګڼ ځوانان له مطالعې سره عادت نه دي که مطالعه کوي هم یوازې د ښوونځیو او پوهنتونونو درسي کتابونه او چپترونه لولي ځینې افغان ځوانان داسې انګیري چې د تحصیلي کال په بهیر کې خپل رسمي درسونه لولي نو آزاد مطالعې ته ضرورت نشته د ښوونې او روزنې پوهنتون محصل امرالله له همداسې ځوانانو څخه دی
همغه کوم چپترونه چې دي هغه بس ماغه لولو ضرورت هم نشته چې زیات مونږ لاړ سو کتابخانې ته او په خپل ذهن باندې فشار راوړو مړه همدا وخت چکرم ده کنه چکرم به سره و دي خو هغه سره وګرځو زیات خو خېګم نه چې مطالعه وکم
ځینې کسان د کتابونو کمښت او د بایو لوړوالی ټول سیمو ته د ورځپاڼو او مجلو نه رسیدنه او له انټرنیټ نه بي برخې والی د دې لامل ګڼي چې ځوانان له مطالعې سره عادت نه دي یا ورسره علاقه نه لري خو ځوان لیکوال اسدالله نیازی وایي چې د ځوانانو د سواد ټیټه کچه بېوزلي او په ټولنه کې د مطالعې د کلتور د نشټوالي له امله ځوانان له مطالعې سره نه دي عادت شوي
په افغانستان کې له سره د مطالعې کلتور ضعیف او نو که اوس موږ وګورو د کابل کې د جریدې او اخبارونه دي څوک داسې خپل شوق اخلی کوم یو نیم هغه یو کسب کاری هغه اخلی او بل ځوانان دوه ډلې دي یو دې سي مطالعه ته وخت نه لري دوی د روزګار جنجالونه لري او دوی مجبور دي سي روزید پیدا ک خپل کورنۍ ته او د ځینو نور بیا یو څه سي اقتصاد خده هغه بیا په فالتو کارونه وس مثال دی په ساتو په موبایل باندې گیم کوي ډېر ځوانان سي دي لا پانتونو فارغ سي وي دي اوس بیکاره ګرځي او مایوس دي دوی ګوري سي وس د موږ د 12 کلم مکتب وویل تحصیل مو مکه اخیر ما د بیکار ګرځاو هغه د سیو د یو خیاط ګوري سی یا یو نجار ګوري هغه د خپل روزي ا دی ورزي ات شي سی گزاره کی دی کولای سی خود دی سی هغه دمره تحصیل دغه سره دی بیا بیکار ګرځینو په دغه حساب هم دی د مطالعه سره وز دمره شوق دغه علاقه نه لري
د جج محلنې د خبرون کی ګروپ غړی اسد الله واحدی وای چې مطالعه د نننی انسان د ژوند ضرورت دی واحدی د مطالعه د ګټو په اړه وای
مخ په نړۍ کې هیڅ داس کسان نه روشي आवाज د اکیډمیکو زده کړو په اساس تل لوړو پړې تر رسیدلې وي د زده کړې لپاره یا یو ځای ته رسیدو لپاره مطالعه پنسټیس شاید مو ډېر داس کسان روشي چې ډېر زده کړې نه لري اته خونځي دومره نه ویلای کم خونځي ویلای خو ډېر داس کسان روشي اکیډمیک کسان دي او لوړې زده کړې لري خو دا کسان چې زده کړې لري تاغینه څو چند په برخه کې پرمختللې دي فکر کوم چې د کمیابۍ راستې مطالعه ده
چې نه ځوانان وایي چې موږ د مکتب درسونه وایي یا د پوهنځي درسونه وایي دا کافي دي نورې مطالعه ته ضرورت نشته تاسو په دې برخه کې څوي
وایي چې په فرانسې کې د هر یو محصول متوسط مطالعه نوی مخونه ده د ورځې نوی مخ هر محصول په متوسط ډول مطالعه کوي زه فکر کوم زموږ د ټول سیمستر چپټر یا د صدرنی مو پنځو میاشتو چپټر نوی صفحه نکی نو راځي څه ډول هغه سره ځان مقایسه کوم زه فکر کوم چې ځوان د پاره کې دغه مفکوره ولې بربادې لپاره هم د کفایت کوي چې زه د یوازې د پنځي او د خونځي په کتابونو چپټرونو باندې هدف ترلاسه کړم مو کغواړو چې ان له پنځي وروسته کار پیدا کړو نو مطالعه ضرورت ده ځکه اکثره کتابونه نوی راځي په غو کې کاملا نوی مسائل وی او هغه څه چې موږ پنځوي کې وای د غینه پراخ وی او ډیر څه پکې کولای شو
قدر منو ځوانانو په دې اونۍ کې مو د ازادۍ رادیو له آرشیف نه د غزال جاوید په غږ سندره غوره کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ګرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې دا دي: په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4. او کله پېښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 1340 یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. خاط او آباد دی وی.
شخصي ما